السلام علیکم. وخت په کابل کې د مازیګر شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو د نن ورځې وروستۍ پښتو خبری مجلې ته ډیر خراغلی. د خبری مجله درته ز محمد حدیث پردیس د رامین کاکړ په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د نننې خبری مجلې د سر موضوعات مودا دي چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار وایي کولس مشر غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله یو بل نشي زغملی او ګډ کار نشي کولای، نو دا جرأت دی وکړي چې واک یې وته پرېږدي. افغانستان ته د پاکستان د غلای پارلماني پلاوی وی افغان چارواکو سره خبري رغون کوي او د افغان چارواکو غوښتنې به له پاکستانی چارواکو سره شریک کړي. د دې او نورو مهمو موضوعاتو تفصیل لرس راځي. خو صالح محمد صالح د پراګ په سټډیو کې دی او د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه به وړاندې کړي.
د حزب اسلامي مشر وسلوال طالبان په هیواد کې د امریکایي پوځیانو د پاتې کېدو عاملین وبلل. افغان حکومت وایي په هیواد کې بیکاری کمه سوې. د ایران مذهبي مشر پر ولس مشر حسن روحاني انتقاد وکړ. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار چې تازه د سولې له بهیر سره ملګری سوی، نن په ننګرهار کې پر وسلوالو طالبانو انتقاد وکړ. ښاغلی حکمتیار نن په ننګرهار کې یوې غونډې ته چې د ده د هرکلی لپاره جوړه سوې وه، په وینا کې وویل وسلوال طالبان په هیواد کې د امریکایي پوځیانو د پاتې کېدو سبب دي.
طالب ته د امریکایانو د راتلو باعث همي او د پاتې کېدو یې هم تا هغوی ته د راتلو لار تا ورته مجاهدین خلیصه لاکړه، تا ورته ملت خلیصه لاکړه.
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د افغان حکومت له مشرتابه غوښتنه وکړه چې خپل منځي اختلافات پای ته ورسوي. تفصیل وروسته. د کارګر نړیوال ورځې په درشل کې افغان حکومت وایي د تیرو کلونو په نسبت په هیواد کې بیکاري 6% کمه سوې ده. سبا د می اوله یا د کارګر نړیواله ورځ ده. دا ورځ په داسل کې لمانځل کېږي چې کارګران او د پوهنتونونو فارغان له بیکاري شکایت لري. خو د کار ټولنیزو شاهدانو او معلولینو چارو وزارت ویان عبدالفتاح احمدزی ازادي راډیو ته وویل
د بیکاری کچه راټیټه شوې ده او شاوخوا 6% د کچې تر دې مهاله پورې راټیټه شوې ده. کوم سرویس موږ سر دیزه وپرې ته سره کړې ده. زه هیله من چې انشاءالله چې دا کچه نور هم تر راټیټېدو ده.
د ملي شورا غړو بیکاری په افغانستان کې د ناامنیو یو عمده علت ګڼلی دی. د کورنیو چارو وزارت وایي پولیسو په پروان ولایت کې 0 کیلوګرامه منفجره مواد نیولي. د دغه وزارت لخوا په خبره سوي اعلامیه کې ویل سوي دغه مواد د بګرام ولسوالۍ په سیاد کلي کې کشف سوي دي. د وزارت په حواله په دې اړه څېړنې پیل سوي. د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی د ولسمشر حسن روحانی پر ورستیو څرګندونو انتقاد وکړ. ښاغلی روحانی ویلي چې د لویدیځ پوړاندې د تګلارې د جګړې ګواښ له منځه وړی دی. خو مذهبي مشر خامنئی نن ویلي چې موږ اورېدلي ځینو کسان ویلي کله چې موږ واک ته ورسېدو وتوانېدو د هیواد له فضا د جنګ سیوری لرې کړو، چې دا سمه خبره نه ده. تفصیل په همدې خبري مجله کې. په قرغزستان کې نن د مځکې شوېدو د پرونی پیښې لکبله ملي ماتم روان دی. د دغه هیواد د جنوب په یو کلی کې د مځکې شوېدو لکبله لښ تر لږه 40 کسان مړه سوي. د قرغزستان د استراري پیښو په وړاندې د مبارزې وزیر قباد بیگ بورونوف پرون تر پیښو وروسته په اوښ کې وویل
د کلیوالي شورا مشر وایي چې د اضطراري حالاتو وزارت له متخصصانو سره یو ځای 3 ورځې مخکې له ځایي اوسیدونکو سره کتلي. له خطرناک ساحې د خلکو د ایستلو لپاره تدابیر نیول شوي وو، خو ځایي خلکو ونه منل.
په قرغزستان کې ټول تفریحي پروګرامونه لغوه سوي او ملي بیرغ پر دولتي ودانیو نیم ځوړند دی. د ترکی رسنیو د نننی راپور له مخې د رسنیو د فارسی ژبې جیمټل تفریحي ټلویزیون بنسټ ایښودونکی او مدیر په استنبول کې په ډزو وژل سوی دی. حریات ورځپاڼې راپور ورکړی سعید کرمیان چې په خټه ایرانی او د بریتانیا تابعیت لري او د هغه کاروباري شریک چې د کویت دی د استنبول په مسلک سیمه کې پرون ناوخته وژل سوی دی. دوګان خبری اژانس لیکلي دوه کسان چې په مسلک سیمه کې په موټر کې روان وو په بل موټر کې د ناستو کسانو پر خوا ډزې کړی دی. د دوګان په حواله وسلول له حمله وروسته له سیمې تښتېدلی دی. د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس وایي د امریکا متحده ایالاتونو او شمالي کوریا ترمنځ د سترې شخړې له کبله به د بشریت مثبت اړخ له منځه ولاړ سي. د له درېیم هیواد څخه غوښتنه وکړه چې د دغو دو رقیبانو ترمنځ د منځګړي په توګه مداخله وکړي. پاپ فرانسیس دغه څرګندونې له مصر څخه روم ته د ستنېدو پر مهال په الوتکې کې وکړي.
زبل له هغه هوادونو چې د شمالي کوریا په بحران کې اخیل دي، لکه د نورو هوادونو د رهبرانو په څیر غوښتنه وکړن چې د دیموکراسۍ له اصولو سره سمې هڅې وکړي.
په کوریا ټاپو وزمه کې کړکېچ په داسال کې زیات شوی چې شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د اصولو خلاف د بالستیک میزایلو ازموینې ته ادامه ورکړې ده. شمالي کوریا اټومي وسلې هم ازمویلې او داسې اشارې ورکړې چې هڅه کوي داسې میزایل جوړ کړي چې تر امریکا رسیدلی سي. او لسګونو زره کسانو پرون هم د اقلیمي بدلون او چاپریال په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې له پالیسۍ سره په مخالفت کې د امریکا په پلازمینه او نورو ښارونو کې لاریون وکړ. دوی تیره شنبه هم لاریون کړی وو. دوی د ټرمپ ادارې پر هغه پیشنهاد غوسه څرګنده کړه چې له مخې د چاپریال ساتنې ادارې بودیجه کمیږي. دغه فدرالي اداره په امریکا کې د چاپریال ساتنې قوانین عملي کوي. په شیکاګو ایالت کې د خوړو او عمل د مرستندوی بنسټ یوې مسؤلې جیسیکا پوجن د اعتراض کوونکو یوې ډلې ته وویل:
We have a million things to worry about in this climate.
پدی اقلیم او چاپریال کې د اوسنی حکومت تر رهبرۍ لاندې په ملیونونو سیزونه شته چې باید په اړه یې اندېښنه ولرو. خو زه دلته تاسو ته وایم چې ځینې حل لارې هم شته. د دغو حل لارو لپاره د مبارزې لپاره سیاسي اراده موجوده ده.
سپین مڼې دغه راز پر دې غور کوي چې د اقلیمي بدلون په وړاندې د مبارزې او چاپریال ساتنې لپاره د پاریس له تړون څخه هم ووځي. دغه تړون چې د امریکا په ګډون 190 هیوادونو لاسلیک کړی او د هوا د ګرمېدو د مخنیوي لپاره سوی وو.
لو سالی محمد سالی مننه کوم چې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وړاندې کړل. وړاندې په خبری مجله کې دا مطالب اوریدلای شئ. د حزب اسلامي مشر انجینیر ګلبدین حکمتیار وایي کولس مشر غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله یو بل نشي زغملای نو دا جرأت دی وکړي چې یو بل ته تیر شي.
رسم دا کارو یو تاریخي ګام ده. جرأتمندانه یو بل لپاره تیر شي. پریږدي سبا کوم اعتراض نیواد امر یو شخص راځي.
افغان حکومت وی تر دې دمه د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د پوځي تشکیلاتو د منحلولو پروسه نه ده پیل شوې.
افغانستان پر اساس باندې د ټول وسلوال کسان وسیره لټولي او هغه کسان چې په امنیتي او دفاعي ارګانونو کې د کار کولو معیار پوره کوي.
د افغانستان د ملي او جهادي ګوندونو علي شورا د ګلبدین حکمتیار حضور او د حزب اسلامي سره سوله په هیواد کې د ثبات د ټینګښت لپاره ستر ګام بولي.
یک ګام بسیار بزرگ است در جهت برقراری صلح و ما از آدرس شورای عالی جهادی و ملی افغانستان استقبال میکنیم از تشریف آوری ایشان.
کابل ته د پاکستان له پارلمان څخه راغلی پلاوی وایي افغان چارواکو او مشرانو غوښتنې به په جدي توګه له پاکستاني چارواکو سره شریکی کړي.
پاکستان اینڈ افغانستان بوث هاف کمیټډ فار بیټر ریلیشن شپ ټو فایټ اگینست ټیرر سترینثنینګ د اکانومي اینڈ ټو ریسپیکټ اور برادرز اینڈ سسٹرز اون بوث.
او په یو نړیوال مطلب کې به واوري چې د ایران ستر مذهبي مشر للویدی سره د خو اړیکو په اړه د هیواد د ولسمشر څرګندونې رد کړې دي. که وختو د ځینو نورو مهمو موضوعاتو په اړه هم راپورونه اوریدلی شئ. رازو د نننۍ خبری مجلې د سر موضوع ته د حزب اسلامي مشر انجینر ګلبدین حکمتیار د ملي وحدت حکومت له مشرانو وغوښتل چې د واک په سر راولاړې شوي اختلافونو ته د پای ټکی کېږدي. ښاغلي حکمتیار په خپله وینا کې پر طالبانو هم انتقاد وکړ چې په لوی لاس یې د بهرنیو ځواکونو پاتې کېدو ته زمینه برابره کړې ده. نورحال له ننګرهار څخه زموږ خبریال شاه محمود شینواری راکوي.
د حزب اسلامي ګوند مشر انجینر ګلبدین حکمتیار د ملي وحدت حکومت له دواړو مشرانو څخه وغوښتل چې د واک په سر راولاړ شو شخړو ته د پای ټکی کېږدي. نوموړي دا څرګندونې د یک شمه پورس په ننګرهار کې هغې پراخې غونډې ته وکړې چې د ده د هرکلی په موخه جوړه شوې وه. دارنګ نوموړي د خپل ځان په اړه وویل چې دی له حکومت سره د مشارکت په خاطر نه دی راغلی، بلکې د دې لپاره راغلی چې هیواد کې سوله او امنیت رامنځته شي. خاغلی ګلبدین حکمتیار په نننۍ وینا کې یو وار بیا پر طالبانو نیوکه وکړه او په خبره یې چې دوی په لوی لاس د بهرنۍ ځواکونو پاتې کېدو ته زمینه برابره کړې ده.
طالب د امریکایانو د راتلو باعث هم یې او د پاتې کېدو یې هم تا هغوی ته د راتلو لار پرانیسته، تا ورته مجاهدین خلیصه لا کړه، تا ورته ملت خلیصه لا کړه.
په دغه غونډه کې بیا د ولسمشر دوی مرستیال سرور دانش له ښاغلي حکمتیار نه مننه وکړه چې د صلح لارې غوره کړې ده. نوموړي وویل اوس هم هیواد د سولې له نعمته محروم دی، خو د حکمتیار په راتګ سره به د افغانانو د ارمان هم پوره شي.
هنوز هم ما از نعمت صلح و امنیت دوامدار و ثبات پایدار محروم هستیم و ما امروز امیدواریم که با حضور شما در کنار دولت همگی دست به دست هم بدهیم تا مرهم بر زخم‌های ملت خود بگذاریم.
د ویلو د چې د خغلی حکمتیار د هر کلی په موخه په دې لوی غونډه کې د مرکزی چارواکو سربیره د شاو خو 2000 پلویانو ګډون کړی وو. له دې وړاندې 13 ورځې په لغمان کې هم یو لوی ولسی غونډه ته وینا کړې وه او سولې ته د طالبانو رابللو ترڅنګ ویلي وو چې افغانستان یو مرکزی قوي نظام ته اړتیا لري.
قدر من اوریدونکو، تر دې دمه د افغانستان د ارګ مڼې او اجرایه ریاست د خاغلی حکمتیار د دغه څرګندونو په اړه چې د ملي یووالي حکومت مشران دي که یو بل نشي زغملی نو ښه به وي چې یو بل ته تیر شي او دا جرات دې وکړي، په دې اړه څه نه دي ویلي. خو وړاندې د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله یوې غونډې ته ویلي وو چې په لویو ملي مسایلو کې د ده او د ولسمشر ترمنځ د نظر اختلاف نشته. افغان حکومت وی تر دې دمه د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د پوځي تشکیلاتو د منحلولو پروسه نه ده پیل شوې. د ولسمشر مرسیال ویان دوا خان مینپال د یک شمې په ورځ د ازادي رادیو ته ویل کابل ته د خاغلی حکمتیار له راتګ سر وروسته به د پروسه پیل شي. په ورته وخت کې د حزب اسلامي ویان حشمت الله ارشد ویلي هر هغه څه چې په دواړو غاړو پورې هوکړې ته رسیدلی دي هغه به ترسره شي. اکرام الله اکرام په اړه راپور لري.
که څه هم تمه وه چې د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د تفاهم لیک تر لاسلیک وروسته به د دغه حزب ټول پوځي تشکیلات منحل شي، خو ولسمشر یې مانی وایي چې کابل ته د حکمتیار له راتګ سره سم به دا بهیر پیل شي. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د شوي تفاهم لیک له مخې د دغه حزب ټول جنگي وسایل او وسلې راټولېږي.
وسلوال کسان وسلی را لطولی او حقا کسان شی پا امنیتی و دفاعی ارگانونو که دا کار کولو میار پرکی اغا با حل تج او لنو رو کسان از کبه وسلی را تولی دی او پردی باندی پوکر سرید.
دو حکمت او حزب اسلامی ترمن دا سولی دا تفاهم لیک پا تم اماده که را غلی چه دا دا تفاهم لیک لرسمی اعلان روس با حزب اسلامی دا اعلان پا کولو سر خپل طول پوزی حرکتون او دروی او خپل طول پوزی تشکیلات بمنحلوی. خو دا بلخ ولی عطا محمد نور دا مجاهدون دا بریا دا 15 کلیزی پا ویار پا یو جوڑا شوی غنده که ویلی دا سیوری دل کی که چه پا بلخ که پا حزب اسلامی پوری تڑلو کسانو نیا وازی دا چه خپلی وصلی دولت تا ندیس پرلی بلکی دوی ته نور وسلې او پوځي تجهیزات هم ورکول کیږي. له دې وړاندې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي باصلاحیته استاذ امین کریم ویلي وو چې د دې حزب د غړو بي وسلې کول د افغان دولت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې د تفاهم لیک برخه نه ده، خو ژمنه یې کړې وه چې د حزب پوځي برخه به منحل کیږي. حزب اسلامي په افغانستان کې د خپل وسلوالو کسانو دقیق شمیره نه ده په ډاګه کړې، خو له دې وړاندې راپورونه ورکړل شوي چې لا هم د دې حزب یو شمېر وسلوال د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې فعالیت کوي. په بغلان ولایت کې د حزب اسلامي او سیمه ایز قومندان میرویس ازادي راډیو ته ویلي چې په دې ولایت کې 1500 نفری وسلواله ډله لري. د ویل طالبانو د خپل سیمو د ساتنې په هدف کسانی تیار نه دي چې خپل وسلې تسلیم کړي. د لغمان د ولی ویان سرحدي ځواک هم ویلي چې د حزب اسلامي وسلواله ډله لا هم په دې ولایت کې پوځي فعالیتونه کوي. د حزب اسلامي باصلاحیته استاذ محمد امین کریم ویلي په لغمان ولایت کې شاوخوا 3000 جنگیالي لري. په ورته وخت کې د حزب اسلامي یو ویان حشمت الله ارشد وی د هیواد نام نه حالاتو ته په کتو دغه حزب وسلواله خپل وسلې نه دي تسلیم کړي، خو دی وای هر هغه څه چې دواړه غاړې پرې هوکړې تر رسیدلې عملی بڼه به غوره کړي. دی وای تاسو ډاډه اوسئ چې کابل ته د ښاغلي حکمتیار په راتګ سره به ان شاء الله هر هغه څه عملي شي چې حزب اسلامي ژمنه کړې ده. هیڅ ستونزه نشته. یو شمیر څارونکي وایي هر ګوند چې پوځي فعالیتونه ولري د نظام او ملت لپاره ستر ګواښ بلل کیږي. له دې ډلې بشیر حاتف وایي د دولت د امنیتي ارګانونو له چوکاټه بهر وسلې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د رامنځته کېدو لامل ګرځي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
قدرمن اوریدونکو د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د پوځي تشکیلاتو د منحلولو په اړه د اکرام الله اکرام راپور ته غوږوئ. بیا هم په همدې موضوع کې تمکیږو. د افغانستان د ملي او جهادي ګوندونو عالي شورا د ګلبدین حکمتیار حضور او د حزب اسلامي سره سوله په هیواد کې د ثبات د ټینګښت لپاره ستر ګام بولي. دغه شورا غړو د یکشنبې په ورځ په کابل کې د مجاهدینو د بریا د ورځې په مناسبت په جوړې شوې غونډه کې په وسلوالو طالبانو هم غږ وکړ چې د افغانستان ستونزو ته د سولې له لارې حل پیدا کړي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار راتګ د ملي او جهادي ګوندونو یو شمیر مشران په افغانستان کې ثبات ته هیله مند کړي وای چې دا کار د سولې په لوري خورا مثبت ګام دی. د دغه شورا یو شمیر مشران او غړو چې د یکشنبې په ورځ د مجاهدینو د بریا د ورځې نمانځ غونډې لپاره په کابل کې سر راټول شوي او رسنیو ته وویل د ګلبدین حکمتیار راتګ ښیي چې د ټولو ناخوالو او جګړو وروستۍ نتیجه سوله ده. د ملي او جهادي ګوندونو د رهبرۍ شورا غړي او د پخواني جمهور رئیس دویم مرستیال کریم خلیلی په دې غونډه کې په وسلوالو طالبانو هم غږ وکړ چې د افغاني پروسې له لارې خپل ستونزې حل او تاوتریخوالی بس کړي.
زیاد راست به تحریک طالبان هم صدا میزنم که شما اگر فکر میکنید از راه جنگ
دی ویل دی ادرس د طالبانو په تحریک هم غږ کوم چې که تاسو فکر کوئ د جنگ له لارې اسلامي امارت جوړوي تیروتنه کوئ او دا ارمان به ګورته یوسئ. هیڅکله افغانستان ته امارت راګرځېدونکی نه دی او تاسو هم په دې ښه پوهیږئ. د دې ترڅنګ ملي وحدت حکومت ته هم وایم چې جنگ د حل لار نه ده. په دغه شورا کې صبغت الله مجددي، کریم خلیلی، پیر سید حامد ګیلانی، دین محمد جرأت، سید منصور نادری، مولوی عبدالحکیم منیب او د یو شمېر نورو ګوندونو مشران راټول شوي دي. پروفیسر صبغت الله مجددي دې غونډې ته په وینا کې ټینګار وکړ چې د افغانستان د ستونزې د حل لپاره باید هر ډول خپلمنځیو اختلافات او کینو ته نه وویل شي. د جهادي او ملي ګوندونو یو شمېر مشران داسې وخت په هیواد کې د تاوتریخوالي د ختمېدو یوازینۍ لار خبرې اترې ګڼي چې د افغان حکومت یوې مخالفې ډلې حزب اسلامي په دې وروستیو کې مصالحې ته غاړه کېښود او مشر ګلبدین حکمتیار له کلونو وروسته تېره ورځ په لغمان کې اراده څرګند شو، خو وسلوالو طالبانو بیا د افغان حکومت او خلکو دې غوښتنې ته تر اوسه لازم ځواب نه دی ورکړی. د سولې د عالي شورا مرستیال عزیز الله دین محمد وایي حکومت لکه د حزب اسلامي په څېر له طالبانو سره هم بین الافغاني خبرو ته حاضر دی او طالبان باید روان حالات درک کړي.
په مجموع کې د طالبانو سره د افغانانو په منځ کې د خبرو یو لاره جوړه کړو او بل اخر هغه هم د نتیجې سره رسیدلی چې اوس افغانستان بیا د بین المللي رقابتونو مرکز ګرځي. نو د دې لپاره اوس ضرورت دی چې موږ افغانان په خپل منځونو کې سره کلینو چې بیا د پردیو وای واده د پردي په کې غورځي لیولي
دا په داس حال کې ده چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار هم په خپلو تازه څرګندونو کې په وسلوالو طالبانو غږ کړی چې د سولې له پروسې سره یو ځای شي.
په ورته وخت کې د سولې علي شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار وایي چې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار راتلل به د دې لامل شي چې نورې مخالفې وسلوالې ډلې هم د سولې له بهیر سره یو ځای شي. سباون کاکړ په دې اړه دغه رپورټ برابر کړی.
د سول له بهیر سره د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار یو ځای کېدل د ډیرو حکومتي چارواکو او سیاسي څیرو په وړاندې د هیلو یو دروازه پرانسته. د افغانستان د سولې عالي شورا په دې باور ده چې په یو شمېر مخالف وسلوالو ډلو کې د ګلبدین حکمتیار نفوذ او شخصیت د دې لامل کېدلی شي چې دغه مخالفې ډلې د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د دغه شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسم یار د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که د دولت هر مخالفه وسلواله ډله غواړي چې د افغانستان فضا د باروتو له بوی او د ډزو له غږونو خلاصه شي نو د ګلبدین حکمتیار په څیر دي د سولې له بهیر سره یو ځای شي. دی وایي د حکمتیار خپل شخصیت او د دوی د حزب نظم او انسجام دا ټول هغه څه دي چې یو ځای کېدل یې ښې اغېز درلودلی شي. باور لرو چې که نن نه وي بله ورځ نور وسلوال مخالفین هم متوجه کېږي چې قانوني غوښتنې یوازې د سولې سره د یو ځای کېدو له لارې پوره کېدلی شي. شغلی حکمتیار وروسته له هغه چې د تیر کال په میزان میاشت کې له افغان حکومت سره د سولې تفاهم لیک لاسلیک کړ د ثور پر نهم نیټه د شنبې په ورځ په لغمان ولایت کې راڅرګند شو چې د یکشنبې په ورځ بیا ورته په ننګرهار کې حکومتي هرکلی وویل شو. حکمتیار په خپلو خبرو کې له وسلوال طالبانو څخه وغوښتل چې د هیواد د امنیت لپاره ګامونه واخلي. د ولسمشر ترڅنګ اجرایي رئیس او یو شمېر نور چارواکو او سیاسي څیرو د حکمتیار وروستي خبرې ستایلې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د خلکو لپاره د بشر د حقونو د اروپایي کمپاین مشر نورالحق نسمي ازادي راډیو ته وویل چې سیاسي شخصیتونه باید د حکمتیار له راتګ څخه ملاتړ وکړي. ښاغلي نسمي زیاته کړه چې که حکمتیار وغواړي کولی شي چې یو شمېر امنیتي ستونزې له منځه یوسي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړی.
کابل ته د پاکستان له پارلمان څخه راغلی پلاوی وایي د افغان چارواکو مشرانې غوښتنې به په جدي توګه پاکستانی چارواکو سره شریکې کړي. د پاکستان د پارلمان مشر ایاز صادق د یکشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې افغان چارواکو مشرانو ورسره پر روانو حالاتو، د تروریزم سره په ګډې مبارزې او د کرخې دواړو خواوو ته په پرتو ستونزو خبرې اترې کړي دي. په دې اړه نور حال د واصل وصال په راپور کې.
افغانستان ته د پاکستان له پارلمان څخه راغلی پلاوی وایي له افغان چارواکو مشرانو سره چې کومې لیدنې کتنې کړي ډېرې مثبتې او ښې پایلې به ولري. د پاکستان د پارلمان مشر ایاز صادق د یکشنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل چې د روانو حالاتو د کابو کولو او د تروریزم سره د اغیزمنې مبارزې لپاره ګډې همکارۍ او دوستانه اړیکو ته اړتیا ده.
We have had excellent meetings, productive meetings.
ډېرې ګټورې او ښې ناستې مو لرلې. موږ په دې اړه خبرې وکړې چې دواړه لورې په مثبت فکر سره د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره کار وکړي او هغه اهداف دا دي چې په ګډه سره د توریزم په وړاندې مبارزه وکړو، ښې اقتصادي اړیکې ولرو او یو بل ته د ورور او خور په سترګه وګورو. ښاغلی صادق وویل چې په پخواني ولسمشر امید کرزی ورسره د لیدنې پر مهال شمنه کړې چې ډېر ژر به پاکستان ته سفر وکړي. دغه دیرلس کسیز پلاوی چې مشري د پاکستان د پارلمان مشر ایاز صادق کوي پکې د پاکستان د ټولو ګوندونو څخه دیرلس استازي شامل دي. د دغه سفر هدف تر ډیره د کابل او اسلام آباد ترمنځ د شتو اختلافاتو او ترینګل وړیکو رغول ښودل شوي. افغانستان ته د پاکستان د پارلمان دغه پلاوی په داسې حال کې سفر کوي چې کابل په تیرو سو کلونو کې په کراتو د تراګرو په وړاندې د نه همکارۍ له کبله پر پاکستان نیوکې کړې دي، خو پاکستاني چارواکو بیا تل دا ویلي چې له ټولو امکاناتو څخه په استفادې په خپله خاوره کې د تراګرو د زالو د لمنځوړلو لپاره هڅې کړې دي. په ورته وخت کې د افغانستان ولسمشر ماڼۍ وایي هیله یې دا ده چې دا شان سفرونه او لیدنې کتنې د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور فضا رامنځته او همکاریو ته زمینه مساعده کړي. د ولسمشر ماڼۍ د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغان حکومت تمه دا ده چې دغه پلاوی پاکستان ته د افغان حکومت دا پیغام ورسوي چې په خپلو هغو ژمنو چې په بېلابېلو ناستو کې کړي دي عمل وکړي. زموږ تمه ده چې د پاکستان د پارلمان دغه پلاوی پاکستاني چارواکو ته دا پیغام ورسوي، هغه ژمنې چې دوی په دوه اړخیزو، درې اړخیزو او نورو ناستو کې کړي دي پرې عمل وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر کارپوهان بیا وایي چې دا ډول سفرونه نمایشي دي او نشي کولی چې پاکستان په افغانستان کې خپلو موخو ته له رسېدو څخه راوګرځوي. سیاسي کارپوه حمید عزیزي وایي پاکستان دا مهال د سو اړخیزې لوبې په ترسره کولو وخت ضایع کوي او هڅه کوي چې پر افغان حکومت فشارونه زیات کړي.
بلې قدرمنو اوریدونکو، د واصل وصال پر رپورټ کې مو واوریدل چې د پاکستان د پارلمان څخه راغلي پلاوی شمنه کړې چې د افغان چارواکو مشرانې غوښتنې به په جدي توګه له پاکستانی چارواکو سره شریکې کړي. دا په داسې حال کې ده چې همدانن د پاکستانی ځواکونو له لوري لسګونه ګولۍ د کونړ مرکز یو نورو بیلابیلو سیمو باندې ورېدلې دي. په دې اړه نور حال زموږ همکار روح‌الله انوري له کونړ څخه راکوي.
د کونړ مرکز اسداباد هم د ولایت د نور برخو په څیر د غرونو په منځ کې پروت دی چې تل د وسلوالو مخالفینو د وړو او غټو وسلو د بریدونو ګواښ سره مخ دی. د کونړ امنی قومندانۍ ویان فرید الله دهخان ازادي راډیو ته وویل د یک شنبه ورځې له 10 بجو تر 11 بجو پورې وسلوالو مخالفینو د مرورې ولسوالۍ له غرونو په مرکز اسداباد د هوان څلور ګولۍ راویشتلې چې پکې چاته زیان نه دی رسیدلې.
وطن او د خارو دشمنانو مرکز اسداباد پر باندې چلو دا ورنه مې ته وویل شکر الحمدلله دا مهاله وکم چاته مالی او ځانی
خو د اسداباد مرکزی روختون یو ډاکټر چې نه غوختل نومي واخستل شي ازادي راډیو ته ویل چې په اسداباد کې د هوان ګولې او د لګیدو لامل دوی ته 15 ټپیان راوړل شوی او روختي حالات خده تر دې د موصلوال مخالفینو په مرکز د ترسره شوی بریټ پاړه څنګه دی ویل فرید الله دهقان وای نن سهار یو ځل به پاکستانی وزواکونو د دانګام ولسوالۍ د زوړ برول په سیمه د توپونو ډزې کړي خلک وای څو کال کېږي چې پاکستانی ځواکونه د کونړ پر خاوره د توپونو ډزې کوي چې تر اوسه پکې په لسګونو کسان وژل شوي او ټپیان شوي په سلګونو کورنۍ د خپلو کورونو پریښودو ته اړ شوي خو تر اوسه افغان دولت د یادو بریدونو د مخنیوي او ودرېدو دپاره کوم کوټلې ګام نه دی پورته کړی
زما نوم ضیاء الرحمن ادم کلی اوسېدونکی یم په مرکز باندې همیش مرمۍ را روانې د طالبانو لخوا نه او په سرحداتو باندې د پاکستان لخوا نه را روانې دي زمونږ مرکزی دولت په دې کې کوم جدي عکس العمل نه دی ښودلی چې مرمو مخنیوي
د خلکو د دې غوښتنې په ځواب کې ډیری وختونه افغان دولت ویلي چې کولی شي چې پاکستان ته د ډز ځواب په ډز ورکړي خو نه غواړي چې د دوی د ډزو او متقابلو بریدونو په نتیجه کې د ډیورن کرښې اخوا پرتو قومونو ته زیان ورسیږي
د روحالله انوري ریپورت ته غوږ وی قدرمنو اوریدونکو ورزو کندهار ته په کندهار کې د کوکنار واړولو کمپاین د ټاکلي هدف له پوره کولو مخکې پای ته ورسید او په دغه ولایت کې د کوکنارو د حاصلاتو ټولول پیل شوی دی زموږ همکار صادق رښتینی د کندهار په جړې ولسوالۍ کې هغوسی متورغلی چې د کوکنارو د لمینځوړلو د کمپاین څخه پاتې شوی دی
د یوې غیر رسمي سروې په اساس په کندهار کې سږ کال پر شاوخوا 40,000 جریبه ځمکه کوکنار کرل شوی چې اوس یې د حاصلاتو راټولول پیل شوی دی سره د دې چې د کندهار ولایت ادارې د دغه جملې څخه د 1500 هکتار ځمکې د اړولو هدف ټاکلی وو خو چارواکي وایي چې د کافي بودیجې نشتوالی او د کمپاین ناوخته پیل د دې لامل شو چې 1450 جریبه ځمکه کوکنار پاک شي د کندهار د نشي توکو پر ضد مبارزې رئیس ګل محمد شکران وایي لنشی توک سره د مبارزې وزارت ورسره د کوکنارو د اړول لپاره د بودیجې او وسایلو هیڅ راز مرسته ونه کړه چې له همدې عمله کمپاین ناوخته پیل شو او د هدف لپاره کول وړاندې لمګړی پای ته ورسول شو
بلاخره مو سش کال په کندهار کې د نشي توکو د کښت د جوړولو کمپاین سره ورسوه چې هغه څه امکانات چې موږ درلودل د خپل شته امکانات څخه مو په استفاده سره د کمپاین سره ورسوه خوشبختانه چې په افغانستان کې په څلور جش ولایت کې تر پیلن پورې په ننګرهار او کندهار کې کار شوی دی چې دا د کندهار د ادارې د پاره ډېر ښه لاسته راوړنه ده
د کندهار د ژړې پنجوایي میوند او ځینو نورو ولسوالیو اوسیدونکو او کروندګر وایي چې د کوکنارو په کرلو خوشاله نه دي خو غربت د کاپی او بو نشټوالی او نور ستونزو د کوکنارو کرلو ته اړ کړی دي د دې په خبره کې حکومت له کروندګرو سره د بدلی معیشت او بولګولو او بازار موندنې په برخه کې مرسته وکړي نو خلک به هیڅ کله هم کوکنارو کرلو ته اړ نسی
زمانو بورجان کوکنار په دا وجه د خلک کری ورور چې زموږ سره نه مرسته چې سوي دي نظم نور مزکه نور اصلیات کې مثال په دا زموږ یو بچان دی ورځې پکو یو غشتنه پکو چې مثال دغه د پاره کړو کني د جس موږ یې استفاده نه اخلو چې دغه غریبي په خاطر نه
اسمانو منان نو خلک مجبور دي حکومت نه مرسته سره کې نه بل خوا سره کې نه موږ یې بندونه راجوړ کړی دي موږ سره نه مرسته کوي مدلې ټک ټک پراتی غلي
سره د دې چې په تیرو دوو کلونو کې د کندهار په میوند او ژړې ولسوالیو کې د فور زون د پروګرام د لارې د بزګرانو او کروندګرو سره د شاوخوا 40,000,000 مرستې شوي خو سږ کال د کوکنارو په حاصلاتو کې زیاتوالی دا په ډاګه کوي چې دغه مرستې په سم ډول تر خلکو پورې نه دي رسېدلې
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ
قدر من اوریدونکو او دا هم یو نړیواله موضوع د ایران ستر مذهبي مشر لویدی سره د خو اړیکو پاړه د هیواد د ولسمشر څرګندونې رد کړې جزئیات د احمد تکل پر راپور کې
د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي د دې هیواد د ولسمشر حسن روحاني څرګندونو ته د اشاره په ترڅ کې وویل ځینې کسان وایي چې وخت د دوی د رسیدو له کبله د جګړې ویره لمنځه تللې ده، خو دا خبره سمه نه ده. خامنئي چې د کارګر د نړیوالې ورځې په مناسبت له یو شمیر کارګرانو سره په غونډه کې وینا کوله وویل په سیاسي ډګر کې د خلکو ګډون د جګړې سیوری له دې هیواد لري کړ. خامنئي دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په ایران کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو کمپاین روان دی او حسن روحانی د دوهمې دورې لپاره غوړه کېدو ته هیله مند دی. روحانی په 2015 کال کې له لویدیځو هیوادونو سره هغه موافقه لاسلیک کړه چې په نتیجه کې ایران د نړیوالو بندیزونو د لرې کېدو په بدل کې د خپل اټومي پروګرام فعالیت محدود کړ. د انتخاباتو په درشل کې د توندلاري خامنئي له هغو متحدانو سره چې پر دې موافقه انتقادونه کوي د روحانی اختلاف په وروستیو څو میاشتو کې زیات شوی. دوی د روحانی پر اقتصادي اجراءاتو انتقاد کوي او وایي چې د لویدیځ په وړاندې نرم چلند او د اټومي پروګرام د محدودیت په بدل کې د امتیازونو ورکولو تر اوسه ایران ته اقتصادي ګټه نه ده رسولې. روحانی د شنبه په ورځ په یو ټلویزیوني مناظره کې د ایران خلکو ته خبرداري ورکړ چې کله د توندلارو سیالانو ته رای ورکړي نو ښایي په دې هیواد کې استبداد لا زیات شي. د وویل ایرانیان به د مې د 19 په انتخاباتو کې نړۍ ته دا ثابت کړي چې په دې هیواد کې د تشدد، افراط او فشار دور تیر دی او زیاته کړه چې دا هیواد د منطق پر لار روان شوی. په دې انتخاباتو کې د خامنئي متحد ابراهیم رئیسی او د تهران خاروال محمد باقر قلیباف د روحانی مهم سیالان ګڼل کیږي.
قدرمن اوریدونکو، زمونږ نننۍ پښتو خبری مجله همدلته پای